تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و خرم باشید.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړې سوي دی چې زموږ همکاران به ورسته درته معرفي کړي. او د خبرونه به وړاندې کړي په هغه خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کېږي. تاسو هم کولای سئ چې زنګ ووهئ او په دې اړه خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې زما همکاران پروګرام وړاندې کړي، زه فریبا ظاهر به د دې محل مهم خبرونه ووایم. لمړی ته مهم خبرونه ستکی په هرات کې پر یو جمعه د بریده وشل سوي شمیر درې ډیر شته ورسید او ټپیان تر شپېتو ډیر دي. د هلمند چارواکي وایي تیر شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. او ایران وایي چې امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې پر نویو بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل په هرات کې پر یو جمعه د بریده وشل سوي شمیر درې ډیر شته ورسید. د دغه ولایت روغتیا مسؤلان وایي چې تر شپې تور ډیر ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي. د هرات ښار د بکرابات سیمې په جوادیه جمعه کې دا پېښه تیر ماښام هغه مهال وسوه چې دوه برید کوونکي جمعه ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. تر اوسه د برید کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو له کابل څخه د امنیتي ادارو د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت هرات ته رسېدلی سو د پېښې په اړه پلټنې وکړي. کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. دغه سفارت څخه په ویلامې کې راغلی چې د ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي، خو اعلامیې ویلي چې امریکا به د سولې او امنیت په ټینګښت کې د افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. بلخوا د ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزارتونو هم د اعلامیې په خبرولو سره دغه پېښه غندلې ده. ټاکل شوی د هرات چارواکي د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي او دغه راز د نن ورځې په اوږدو کې به سولې لاریونونه وکړي. په هرات کې په ځانګړي ډول غوسیمو کې چې د دې پېښې مړې شخېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. د هلمند چارواکي وایي تیر شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي وایي عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقې ډزې شته، خو وایي تازه دمې ځواکونو سیمې ته رسېدلې دي.
تیر شپه د ناوې ولسوالۍ په مرګوتاتو کې د مدامینا کاپوستې ته څېرمه هماغه ځای کې کومه ساحه چې ده هلته د افغان امنیتي ځواکونو پوستې دي، د خط اطرس کې چې هلته څنډې د خط دي د قوتونو هغه ځای کې تیر شپه نښت شوې ده چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان حضرتمدي مسلمان خارجین هم تلفات لري، خو د تلفاتو شمېره تر اوسه پورې مشخص معلومه نه ده چې څومره ده. متفرق اندښتونه هم اوس شته، هلته قوتونه اخلي تر څو وضعیت تحریک کنټرول.
خو تر دې وړاندې د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د محمد امین په نوم پوسته د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغله او د هغې پوستې شپږ پولیس وژل سوي، درې ټپیان دي او درې نور پولیس لاتراک دي. د طالبانو وایي قاري یوسف احمدي ویلي چې د ملي اردو یوه پوسته نیولې ده او پنځلس سرتیرې وژلې، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدل دي. شغلی ټیلرسن د سیشن بپرس په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to.
دا وی ایران په ټول منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅو ته دوام ورکوي. زموږ ژمنه ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو چې په سیمو کې د ایران لخوا د بے ثباتۍ هڅو مخه ونیسو، په ځنګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې. خو موږ د غرض دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدل دي. د فرا ولی وای د دی ولایت پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای قدس د دلی سلاکاران د طالبانو سره مشوره او خبري اترې کوي. د افغان چارواکو هم د مسله یاد کړې و. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پر ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د فرا ولایت او ایران ترمنځ په 200 کیلومتره ګډه پوله په بشپړ ډول کنټرول نه لري، چې له امله یې ایراني سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کولی سي. د وتر دې مالته افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. ایران وای امریکا د دغه واد بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوی بندیزونو لګول سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی د سیشن په پرز ویلي چې نوی بندیزونه د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه ده او په دې اړه شکایت ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې دغه تړون څارون کړي استولې دي. د خبره د ایران خبري اژانسونو کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دغه اټومي تړون سخت پلوي دی او وایي له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار په وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینیګرو رهبران وستایل. شغل پنس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې د څرګندونې وکړې. د دې سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د بالکان حوزې دغه کوچني هیواد ته چې تازه د ناټو غړیتوب هم ترلاسه کړی د ګرجستان تر سفر وروسته ورسېد. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته بیرته ستنه کړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژیاناکوف نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون تاسو پروګرام لرو چې زمل علي بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه وخلم، یو راپور در سره شریکو.
د هرات امنیه کمانډانی ویاند عبد الله احد ولی زاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو مواد سره د هرات خار د بکرابات سیمه کې د جوادیه پنوم د شیاګانو یو جماعت تنوتل او پر منسکونکو لډز ورسته په ځانونو پوری تړلې چاودیدونکو مواد وچول. خاغلی ولی زاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جمعه تنه نوته او د منسکون کو صفونو کې ځای نیولې. دویم بریدګر چې جمعه تنه نوته پر منسکون کو ډزې کړي او لمړنی کس چې مخکې جمعه کې و چاو دنه کړي تر اوسه د پیخي سرنګوال له هم ډیر روخانه نه دي
صحیح مشخص نه.
په هرات کې د ازادي رادیو خبري ال وی تیر شپله دی پیخي ورسته د جوادیه جمعه او د هرات د حوزوی روختون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوی وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیخو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامت ولو د حکومت پر سد شوارونه ورکول. په سیمه کې د ساده رډیو خبريال زیاتوي چې د شپې له خوا د هرات پر خار هلیکوپټر الوتنې کولې او د پیخي په سیمه کې له پیخي ورسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لمړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولیدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یوه اعلامیه کې دا برید غندلې ویل دي ترهګر په ملکی وګړو جماعتونو تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په تر سره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګنه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوی چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوړه بیلګه ده او ترهګر نشي کولای دغه وړ جنایتونو په تر سره کولو سره د افغانانو ترمنس مذهبي نفاق را منځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړهغو بریدونو پړه داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه ده. و مو ریدل چې د سې شنبه په ماښام د هرات شهر په یوه جماعت کې چاودنو تر 13 تنه زیات وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. سخت درې دیولې پر جماعتونو او د عبادت پر ځایونو حمله کوي. لدی څخه دوی څه لاس تراوړي او په افغانستان کې داسې حمله کولای سي مذهبي اختلافات او تلمن ووهي. لمش سره خپل نظرونه شریک کړی او موږ به په میکروفون ستاسو پروګرام کې خبره کړو. پر دې موضوع که غواړی خپل نظر را سره شریک کړی، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د 800 اتلس شمیرې لاره ل ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. تاسو کولای سي د فیسبوک لاله هم لمش سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو مشته د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه خپل پیغامونه پر ایشی دي چې دا نظرونه به څو شیبه ورسته در سره شریک کړو. لمړی اوریدونکو تر اخستو مخکې زه غواړم تاسو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړم چې دغه دی 00008225 او 0999230340. یو ځل بیا یې تکراروم 00008225 او 0999230340. اوس به ورسو د لومړي اوریدونکو تلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه د ځان معرفي کړئ.
بله، مرالی بشیر تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر. ښه موضوع مو ټاکلې.
مهرباني، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني
وکړئ. ما پښتون یم، مرالی جان پیژنئ ان شاء الله سره پیژنئ.
پښتون صاحب، تاسو زه فکر کوم تیره اونۍ هم موږ ته تلیفون کړی و، له موږ سره مو خپل نظر شریک کړی و، نو د نن ورځې د موضوع په اړه ستاسو څه نظر دی؟
اول خو ملالی بشیر خور د موقع څخه استفاده هغه کسانو چې وینې ته سوي دي، هغو ته عظیم و بندګانو ته، کورنیو ته، وپلورو ته، مندو ته صبر جمیل غواړو. دویم خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس انسان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان، د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي. او دا چې دی دا په څه شي محکومېدو باندې هم ملالۍ خورې نه کېږي، چې کله چې یو مشکل داسې خبره دا د دې مشکل د مخنیوي باید سړی مخنیوي تېشته مشکل ته را تلو وکړي. چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی، بیا چې مخنیوی کوي هم سخت دی، په ډېرو غذابو مصارف بیا مخنیوی کوي. او بیا چې مشکل راغی پس د دې چې د افغان وینې توی شي، د مسلمان وینې توی شي، د انسان وینې توی شي، پس د دې چې زه محکوموم دا څه په درخوري کې، زه غندم دا څه په درخوري کې، زموږ اراکین غندي څه په درخوري کې، امریکایان غندي څه په درخوري کې، مخالفین غندي دا څه په درخوري. خبره دا ده چې د افغانستان خلک نن په وینو کې لمبېږي، په نامنوی کې احساس نامنوی کې. زه به یو لنډه پکایي هم درته ووایم ملالۍ، یو ړانده ته چای ورپې ورکړې وه بارا دا پیسې دا شورول په لاس کې، بره خدای کې مره دو تاکو، خدای کې مره دو تاکو. هغه پرې پرې طالبانو کې یو شوخ نفر پرې لاسو راغی، پیسې مې ځینې واخیستل. ده فکر کوي چې دا پیسې خدای راسه واخیسته، بر دواړه لاسونه داسې دس کړو، خدای کې مره دو تاکو، بر خدا ښه چې ما مزاق نه کړو، ازو تایې تېره سویه کې مره بېتې. اوس داسې خبره ده، د دغه مصلحتي نظام څخه څوک د توقع د امنیت د توقع تمه نه شي کولی. دوی خپله پر څوکۍ نه سره جوړېږي، د افغانانو وینې تویږي، څو پاک باک نه لري.
بلې، پښتون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې داسې حملې شایي په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي که څنګه؟
افغانان انشاءالله تعالی ملالۍ بشیر خوري داسې حملې شدي، دا پر ملک باندې د خارجیانو دخوا تحمیلی او د خارجانو پروژې دي، او د خارجانو پروژې دي. کچېری تاسو ما تلیفون کا تنه کوي، دا ټول خارجان کوي، په داخل کې افغانان نه دي ملامت. او ان شاء الله لازم هغه هدف دا هغه هدف هم دا دي چې مذهبي صحافت ته لمن ووهي. خو زه وایم چې په افغانستان کې که شیعه دی، که سنی دی، که پښتون دی، که بلوڅ دی، که تاجک دی، که ازبک دی، دا ټول سره یو دي، دا وحدت سره لري. دا نن چې په مابین کې دا تفرقې پیدا شوي، دا هم خارجیانو پیدا کړي، دا دورنګو انسانانو چې د افغانستان په بر کې زموږ ګاونډانې پیدا کوي، د افغانستان په بر کې تل خپل دورنګه پالیسي څرګندوي، دورنګه پالیسي ایجادوي، په دې خاطر چې افغانان سره ولویږي او دوی چکې
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. قاری پښتون و چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی دی. د ویل چې داسې حمله په افغانستان کې مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولای او افغانان سره یو لاس دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی. سلام، میکروفون ستاسو خبرونه اورئ. وعلیکم السلام، خپل ځان معرفي کړئ.
ډاکټر منصور مجاب ما د زین جوړولو مرکز مسول.
ډاکټر منصور صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې آیا داسې حملې لکه په هرات کې چې پر یوه جماعت وسوه په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهلای سي که څنګه؟
نه، په هیڅ عنوان باندې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمن نشي وهلای. او د ازادۍ رادیو د دغه یو پروګرام جوړول ما ته ډېر بې ځایه ښکارېږي چې هغه یعنی په دې مانا چې یعنی د تاوتریخوالي مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلی شي که نه، دا عنوان ورکول پروګرام ته د خپل مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهل دي. ګورئ دلته پښتانه وژل کېږي، هزاران وژل کېږي، تاجک هم وژل کېږي، هندون وژل کېږي، خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک ووژل شي هغې د یوه معتبره رسنۍ داسې عنوان ورکړي چې د مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلی شي که نه.
ډاکټر صاحب منصور، موږ تاسو سره په همدغه خاطر خبرې کوو چې ستاسو نظریات باید واخلو. موږ پوهیږو چې افغانان لکه څنګه چې زموږ یو مخکینی اوریدونکي وویل چې داسې اختلافات نه سي رامنځته کېدای.
فکر ورکوي جاهل خلق دا بې سواده خلکو ته هغه چې د دې غنه استفاده کوي. نو داسې پروګرام جوړېدل زما په نظر ښه نه دي.
مننه ډېره ډاکټر صاحب منصور، ستاسو نظر مو واخیست. ډاکټر صاحب منصور وویل چې د داسې خپرونو ته اړتیا نشته چې باید موږ خبرې وکړو چې داسې حملې آیا په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي او که نه، او د دغسې حملو څخه سخت دریځې څه لاسته راوړنې لري. موږ او تاسو، ما یعنی که زه خپل شخصي نظر ووایم چې موږ باید پر دې خبره وکړو چې دغسې حملې ولې باید وسي، د دې پر ځای چې تاسو یو رسنۍ ته وایاست چې په دغه اړه خبرې مه کوئ. زه فکر کوم چې دغسې حملې چې دي هغه شایي اختلافات رامنځته کړي، نه د یو رسنۍ یو پروګرام. نو موږ به ورسو یو بل اورېدونکي ته د هغه نظر به واخلو چې په دې اړه څه وایي. مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې، تاسو خپل نوم معرفي کړی او خپل نظر را سره شریک کړی.
ما نوم مولوی عبدالودود دی، د مزار ولایت شولګر ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
مولوی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت دریځې چې پر جماعتونو باندې او پر عبادت ځایونو باندې حملې کوي، د دوی هدف څه وي؟ دوی څه لاسته راوړنه لري په دغو حملو څخه؟
اور اول کو سلام تاسو ته، دا ورېدم کو ټول ته سلام، موږ طرف احترامات او سلام دی. او دویم دا غدای دا کم کسان چې په مسجدونو یا په مدرسو باندې یا په مقدس اماکن باندې دوی برېدونه کوي او د خارجانو په لمسون باندې، په دې خو ټول افغانان یقین وساتي چې هیڅ کلمه ګوي چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه هیڅ وخت په مسجد او په مسلمانانو په عبادتګاه باندې هیڅ بریدو دا شی نه کوي. دا د هغه کسانو کار دی خوري چې په افغانستان کې په قسمه قسم پلمو باندې د مسلمانانو د افغانانو وینې تویوي، او په دې باندې موږ ډېر تعصف کوو چې نن ورځ د ژبې په نامه، نن ورځ د مذهب په نامه، نن ورځ د فارسي او پښتو او تاجک او ازبک په نامه باندې افغانان خلک اخو او دېخوا سره زوروي. دا خو نه قرآن فرمایلی نه احادیثو کې راځي. 4000 احادیث در رسول الله مبارک او 500 احکام آیتونه، هیڅ آیت کې څوک دا پیدا نه کوي چې څوک دی پلمانده ولاړ دی څوک مړ کې. هغه که هر مذهب او هر دین ولای یا خیر مسلمان خو هیڅ پیدا، مسلمان وجنه په دین مقدس اسلام کې حرام قطعی ده، حرام قطعی ده. په دې افغانان باور وکي او تاسو ټول باور وکي چې دا ټول د خارجیانو لاسونه دي، دا د هغه يهودو نصرانيانو او د هغه گاونډي ملک استخبارات لاسونه دي چې غواړي افغانانو وینه پناه حق توي کې او دوی خو منځونه کې واچي، او د زموږ ملک سره رقم به امنت دي، نور هم به امنت کې پدې موږ ډېر تاسف کوو. خو دې تاسف کوو، الله تعالی دې موږ ملک او ارامي راوړي، ټول مسلمانان په ارامي باندې ژوندۍ او ژوند تیر کړي.
مننه مولوي صاحب، تاسو به څه پیغام وي افغانانو ته چې په دغه حال کې باید دوی یو موټی پاتې سي، متحد پاتې سي؟
زموږ پیغام کو ټول افغانان دا شی دی خوري چې موږ ته خدای پاک قرآن را کړی او د رسول الله مبارک احادیث پراته دي، په دې باندې موږ ته چې ټول ایمان لرو، ټول مسلمانان یو. که موږ خپل د زموږ دولتي چارواکي زموږ ټول مخالفین هر څوک وي قرآن او حدیث ته وګوري، د خپل قرآن حدیث څخه استنباط وکړي، د هغه نه دوی په هغه عمل وکړي، خوري دغه خبرې هیڅ نه پېښېږي په صورت کې کولي. اوس موږ چې دومره په غمونو باندې گرفتار یو، دا تقلید د نورو خارجانو مونږ کوو. خارجان چې هر قسم مونږ ته آینه واچي، مونږ هماغه چې خپل شکل په هماغه آینه داسې خارجانو کې جوړه خوري، مونږ خپل قرآن او حدیث شاته غورځولي، خپل دین او مذهب هم شاته غورځولي. نو ځکه خدای پاک په مصیبتونو باندې گرفتاره کړو. ټولو افغانانو ته زما دغه پیغام دی خوري چې مونږ لاس یو کړو، د خپل قرآن او حدیث تر چتر لاندې مونږ زندگی وکړو، انشاءالله چې خدای او رسول زمونږ ټول حقوق مراعات کړي او مونږ ټول حقوق به
یو بل ته بس الله مونږ ته راکړي او خپل حقوق مطابق مونږ ژوندۍ او ژوند خپ خوشحالي باندې تیر او ټول افغانان د ما دغه پیغام چې فقط د قران او حدیث تر محور باندې دوی ژوندۍ کې تعلیم تربیه.
ډیر زیاته مننه مولوی عبدالودود صاحب، مشته تلیفون وکړ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. شاوخوا یو میاشت مخکې وی ډلې وسلوالو د کابل شار په دشت برچی کې د الزهرا په جماعت برید وکړ، چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د افغانستان ولسمشری مانی ویل چې ترهګر هڅه کوي چې پر جماعتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې قومونه سره بیل کړي. تر دې برید وروسته د شیا او سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو ژمنه وکړه چې د داسې تروریستي حملو پر وړاندې یو موټی دي او داسې حملې د سنیانو او شیګانو ترمنځ اختلافات نسی رامنځته کولای. تاسو یو څو شیبه مخکې زموږ د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل چې هغوی وویل چې داسې بریدونه چې پر جوماتونو کېږي چې د شیګانو او سنیانو پر ګډو جوماتونو باندې هم حملې سوي دي مخکې تر دې، نو دا د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نسی رامنځته کولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پر یوه جومات برید کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا پر جوماتونو ورته بریدونه سوي دي. په هرات ولایت کې د جون میاشتې په لومړۍ کې پر یوه جماعت په بمی حملو کې 8 کسان وژل سول. د یادونې وړ ده چې دا په هرات ولایت کې د سنی مذهب او افغانانو مهم جماعت دی. د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جماعت حمله په ځانمرګ برید کې 28 کسان وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په همدې کال کې د اکتوبر په 12 نیټه په بلخ ولایت کې پر یوه جماعت حمله وسوه چې پکښې 14 کسان وژل سول. تر دغه حمله یو ورځ مخکې د کابل په کارتۍ سخي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې په یو زیارت کې وسلوالو پر شیعه مسلمانانو ډزې پیل کړې، چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 28 کسان ټپیان سول. د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په 2011 کال کې پر یو زیارت په یو بل ځانمرګ برید کې 450 کسان وژل سول. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکښې نشته. لکه څنګه چې زموږ اورېدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل، هغوی هم په همدې نظر دي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات مخکې هم نه وو او له دې وروسته به هم داسې اختلافاتو ته لاره نه پرانستل کېږي د دغسې حملو په نتیجه کې. خو دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ سره مخ پر پراخېدو روان دي. مخکې د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلېدو ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دښمنانو هڅه ده چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. زموږ اورېدونکي هم په همدې نظر و چې تاسو واورېدل مخکې. د 1495 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د حج او اوقاف وزارت د قومي اختلافاتو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د افغانستان حج او اوقاف وزارت وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د قومي، ژبنیزو او سمتي مسایلو ترڅنګ د خلکو ترمنځ مذهبي اختلافونو ته په لمن وهلو سره هیواد د بې ثباتۍ پر لور بوزي. پر همدې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده. اوس به ورسو د یو اورېدونکي نظر به واخلو چې آیا دوی د افغانستان د ځینو چارواکو، د ولسي جرګې د غړیو او نورو افغانانو سره همغږي دي چې داسې حملې په افغانستان کې ژبنیز او مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولای، که څنګه؟ مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خپرونه ده.
قدرمنې ملالۍ خورې عثماني کې هیلې او سلامونه ومنه. او
وعلیکم سلام.
ما راغ اروی ما اروی
تاسو خپل نوم یاد کړئ.
خپل سلامونه نه کېږي د افغانستان زوریدل جنگ زپلی ولسته وړاندې کوم. د شهیدانو روح دې شاد وي او خپلوانو ته د خدای په دربار کې د صبر او جمیل وهیله یم.
امین. تاسو خپل نوم یاد کړئ، مهرباني وکړئ او خپل نظر وایست.
ما نوم خو حبیب دی، حبیب د سویډن څخه.
حبیب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله سختره دي چې پر جماعتونو باندې په ځنګړې توګه کیاد کو چې پر جماعتونو باندې حمله کوي، نو د دوی اهداف څه وي؟ آیا دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات او تلمن ووهي که نور اهداف لري؟
دا خبره خو ستا بیخي پر ځای خبره ده. زما قدرمنې خورې، خبره خو دا ده چې دا پښتنه باید هغه څوک چې هغه خلکو څخه اوسي د هغه خلکو نظر چې دغه پروسه په کار اچولې ده، په هغه کې باید د ګاونډیو هېوادو سره خبرې وسي پر دې باندې. او بل خبره دا ده، غټ قدرتونه یا ګاونډي هېوادونه چې مذهبي یا ژبني یا سمتي دغه ته لمن وهي، هغو هدف دا دی چې د افغانستان غریب ولس د سوریې د عراق د لیبیا په برخلیک باندې اخته کړي او دلته مذهبي اختلافات رامنځته کړي. خبره خو دا ده چې څوک د هغه خلکو سره باید پښتنه وسي، د هغه څه پښتنه باید وسي، د هغه سره باید خبرې وسي چې دغه پروسې یې په لار اچولې دي. او ښه بېلګه تاسو ته دا سبتي یا ژبني یا مذهبي دغه غونډې اتلافونه چې کېږي د څه شي په خاطر کېږي؟ هغه د افغانستان د جوړولو او که د افغانستان د خرابولو. دا پرون بیا دغه یوه بېلګه یې پرون د پرون خبرې دي چې په شمال کې د شمال تلوالې خبرې او غونډې اتلافونه جوړوي د څه شي لپاره. او بل دا د مرکزي حکومت په واک کې نه ده دا خبره، او نه هم دا کولای شي چې دا پر آرامه کې یا پر کراره کې، ځکه هغه د بل لاس ته ګوري. هغه چې څوک څه ورته وایي هغه به عملي کوي، هغه خلکو چې دی پر قدرت راوستلی دي هغو خبره به مني. دا ډېره اسانه خبره ده، دا بالکل اسانه خبره ده. هغه خلک چې سړی کښېنوي چې اوس نو څه غواړي په افغانستان کې، کوم اتف غواړي چې ترسره یې کړي، خو در به در شو افغانستان هره ورځ منډې بورې خوندې ورارې او ورندارګانې سرتورې کېږي. نور بس دی، خو داسې څوک نشته چې پر افغانانو پر سر باندې لاس را تېر کړي. هغه وایي زه میو شروع شه دی چې مړي. او بل دا بمان او دا سلاوي دا چې د دوم جنګ جهاني رئیس جوړېږي، دا د دې دپاره نه جوړېږي. دا به خرڅوي، دا به پیسې کوي، دا به پیسې را اخلي خپل خلکو ته به شفاخانه روغتون مکتب ښوونځی په جوړه خلکو ته به ډوډۍ ورکوي. اوسپنه یا ټانګ خو څوک نشي چلی، نه توتک خوره کېږي، دا باید خرڅ.
مننه ډیره زیاته حبیب صاحب، ستاسو نظر مو واورید. او تاسو هم زموږ د نورو اوریدونکو په څیر په همدې نظر یاست چې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو یا پر اکثریتونو حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای؟ لکه حبیب صاحب چې اشاره وکړه، ځینې سیاسي مشران شاید د خپلو شخصي اهدافو په خاطر داسې اختلافات خوښوي، خو عادي افغانان څه وایي؟ د یو بل اوریدونکي نظر به واخلو. نیربانی وکړی، خپل نوم معرفي کړی او لاند نظر مور سره شریک کړی.
سلامونه افغانستان دردونکو ملت، عدالتي وردګم.
وردګ صاحب مهرباني وکړی، تاسو آیا په دې نظر یاست چې دغه حمله چې کیږي دا به د عادي افغانانو ترمنځ په زړونو کې هیڅ ډول اختلافات رامنځته نکړي او هغوی به بیا هم یو موټی او متحد پاتې شي؟
بعد بختونه چې دغه کومه موقعه پکې شوې ده، ډېر ایوا بعد موقعه پکې شوې، نو خدای دې وکړي چې بیا داسې شي. پېښ نو دا په افغانانو کې نه شي کولای چې دا یو اختلاف موبایل تکو دښمن دومره ذلیله شوی او دومره بېغیرته شوی دی چې اوس په جومات باندې حمله کو، نو دا یې که میدان ته نه شي وتی.
بله، لبته مرغز موږ رابطه قطع سو، موږ دا اوریدونکو سره وردک صاحب تاسو نظر به بیا بل ځل واورو که خیر وو. تاسو موږ دایمي اوریدونکو یاست، موږ خبرونه ته مو تلیفونونه کړی دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو چې د دوی نظر څه دی. مهرباني وکړئ، میکروفون تاسو خبرونه ده.
سلامونه نیکی ویر احترامات بشیر خورکی تا تا استاس و رادیو ترسنگ ناست و بلن اوریدون کتایی لکه همچه رو دوروائی.
والیکم سلام، مهربانی وکړی، خپل نوم یاد کړی او خپل نظر را سره شریک کړی.
عمران ملنگ اللہ حلمان سخا.
عمران صاحب، تاسو د هلمند څخه اړیکه نیولې ده. په هرات ولایت کې مو د سه شنبه د ورځې د پیښې په اړه واورېدل چې هلته پر یوه جومات حمله شوې ده. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سه حملې به افغانان بیا هم د افغانان به یو موټی پاتې سي او متحد به پاتې سي د دغه سه حملو په وړاندې به له یو بل سره درېدلې پاتې سي؟
اول خو د دې پیښې چې په هرات ولایت کې شوې ده دې پیښې قربانیانو ته زه هغه کوم کسانو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی هغو ته فردوس جنت غواړم او هغه کسانو چې پکې زخمیان شوي دي د الله جل ذکر ورڅخه شفا غواړم. نو یاده پیښه رښتیا هم چې ډېره د تعصب او دردونکې پیښه وه چې په مقدس ځایونو باندې حملې کېږي. نو دا هر افغان ته پوه شوي هغه کسان چې دی په دو ځایو کې بریدونه کوي نو هغه داسې یو سک او پوچ کار دی چې دی کوي. خو دا درته وایمه چې داسې پېښې که هر ځل وشي او په هر ځای کې په هر وخت کې وشي نو افغانان به راسه بې اتفاقه او بې یوالي نه کړي.
عمران صاحب جماعت خود خدای کور دی هلته د خدای کلام قران پروت وی خلک عبادت کوي پر دغه سیو ځای لکه د خدای کور چي دی حمله یعنی تاسو په فکر د بریدګرو په څه هدف په دغه کې
بشیر خو کوي هدف خو به دا غوي چې زمونږ او تاسو او د زمونږ د حکومت د بعضو سیاسي مشرانو ترمنځ بې اتفاقي او هغه یووالی ترمنځ هغه تعصب راولي دې په خاطر باندې نو داسې هدفونه دي. نو دغه شخصي تعصبونه دي چې د دوی ترمنځ راولي نو د هغو د یو د بل د حکومت د مشرۍ ترمنځ باندې چې یو په بل باندې اعتبار نه لري نو شخصي تعصبونه رامنځته کوي. داسې پېښې
ډیره زیاته مننه عمران صاحب تاسو غږ مو واورید او نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده. بلې ځان معرفي کړئ. زموږ غږ موږ بیرته اورو چې دا په دې معنی ده چې ستاسو د راډیو غږ لوړ دی. موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. د میکروفون تاسو خبرونه ده.
وعلیکم السلام. زه د ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلام لوایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
او دا خو ډېره خوښنه پیښه وه. موږ ټول ته صبر جمیل وایو. زه له کومې خدای دې د وسانه ته او کورنۍ ته صبر جمیل وکي. او دا خو ډېره خوښنه پیښه وه. بس نو الله تعالی دې امن راولي افغانستان کې.
تاسو خپل نوم راته یاد نه کړی. که تاسو خپل نوم راته یاد کړئ تاسو نظر مو واورید نو بیا به زه یو پوښتنه لرم.
یمانم حبیب الله ده.
حبیب الله صاحب دغه حمله چې پر جماعتونو کېږي نور کله خو پر پوستو پر ملي اردو پر پولیسو پر داسې نظامی کسانو حمله کېده اوس پر جماعتونو باندې هم حمله او بریدونه زیات شوي دي. نو ستاسو په فکر د دغسې بریدونو تر شا به د برید کوونکو څه اهداف وي؟
دا خو دا اهداف دی چې قومي تضادونه او قومي نفاقونه راولي په افغانستان کې او بې اتفاقي راولي او دا نه غواړي دغه ملکونه چې افغانستان جوړ شي او دوی خپل ادب ته ورسېږي چې دوی اهداف د افغانستان په جوړولو کې خرابولو کې دوی اهداف دي.
نو د مسلمانانو او افغانانو په توګه موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دغه حمله کوونکو شوم اهداف ناکامه کړو؟
دا خو قومي جوړښت غواړي او داسې افغانستان داسې یو سړی غواړي چې هغه دغه خپل افغانانو د ټول مسلمانان ته راټول شي او دی داسې یو کار وکړي چې د کوم شیان د کومو بمونو د کومې مخالفین چې راځي او د هغو ځواب ووایي.
ډیره زیاته مننه حبیب الله صاحب ستاسو غږ مو واورید او ستاسو نظر مو واخیست. موږ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده په دغه خپرونه کې تر اوسه پورې چې موږ کوم نظریات واخیستل دا اورېدونکو ټول اورېدونکي په دې باور دي چې دغه حمله کوونکي چې پر جماعتونو حملې کوي د دوی اهداف دا دي چې د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو دوی په همدې باور دي چې افغانان به دغه حمله کوونکو ته او وسلوالو ته دا موقع برابر نه کړي چې هغوی په خپلو شوم اهدافو کې بریالي سي. افغانان به یو د بل تر څنګ دریږي او دغه سي اختلافات به رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. اوس په ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو چې د دوی څه نظر دی. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم. په خیم د رابل ولایت کې شادي له ولسوالۍ څخه سره په تماس کې تاسو ټول اوریدونکو او ټول کارکونکو ته خپل نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه. و علیکم سلام. تو خصیب تاسو د موضوع واوریدل، تاسو موږ ته ټلیفون هم کړی دی د همدې موضوع په اړه، بر سره خپل نظر شریک کړی چې په افغانستان کې چې په دې ورستۍ کې پر جماعتونو بریدونه زیات شوی دي، د دغه جماعتونو باندې د بریدونو تر شا د وسلوالو څه اهداف کېدای شي، او افغانان موږ او تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه یا په صفت څه کولای شو چې دغه بریدګر په خپلو اهدافو کې بریالي نسي؟
خورکی ساده سوال په جواب کې باید زه ووایم چې د دغه خلکو اهداف یوازې یوازې د خپلو بادارانو خوشحالي او د هغو اهداف سرته رسول، چې هغه افدین ورته ووایي او د هغو د هلې ځلې په اوبو لاهونه سي. تاسې پوهیږئ چې زموږ په وطن کې خارجیانو لاس اچولی دی، په یو بل نامه مو سره جنګوي. یوازې یوازې دا مذهبي او قومي شخړې زموږ په وطن کې لله الحمد تر اوسه نه وي، انشاءالله نه به لږې بعد وي. نو دغو لاس په کښې اچولی ده، دا غواړي خاصتاً غربیان الله پاک دا کاکران زموږ دښمنان په قرآن کریم کښې بللي دي، نو دښمن به خو د سړی څه هیله ولري. دا یې پروژه ده زموږ دپاره یې تنجلوي، تاسې خوامه بدوي، بعضې اورېدونکي خامخا خوا بدوي، مګر دا د غربیانو لاس ده. دا غواړي چې د ایران څخه جلا انتقام واخلي، له نورو پښتنو څخه یې جلا واخلي، یو د بله پله ووځي. خو افغانان باید یو مخی شي او باید ودې خطرناکې پروسې یا ودې پېښې ته، ناوړې پېښې ته ځای ور نه کړي. خو البته زموږ زمامداران، زموږ سیاست مداران، مرادینو چې هغه په خپله په مزار او په نورو ځایو کښې لمن ورته وهي، کله ایتلافونه جوړوي، دا هم دغه نور ور هم پسې تازه کوي. نو موږ تاسې باید یو موټی شو، موږ له خپلو سیاسیونو رهبرانو که په هره ډله کښې دي، د هغو څخه جدن خواهش لرو چې دا ملت سره را یو ځای کړي، او د شخصي اغراضو دپاره، د بېکارو مشرانو دپاره خپلې اختلافات غوڅې کړي. چې دا وطن برباد شوی ده، نور هم پسې بربادېږي، نور به په مخ کښې د دې سړی ودرېږي چې بیا یې چا ته وایي. ولې اوس هم په هره ډله کښې که مري، هغه زموږ افغانان ورونه دي، که په یوه ډله کښې دي که په بله ډله کښې دي. خو باید مخته دښمن ته موقع ور نه کړو، دغه جنایتکارې ډلې ته چې په یوه نامه او بل نامه باندې د مسجد کښې تا وویل چې تا دوی ولې په مسجد کښې په لمانځه باندې حمله کوي، په دې کښې قرآن کریم ده. یو څوک چې د چا د قتل پروا ونه لري، هغه بیا د مسجد پروا هم نه لري، د قرآن کریم پروا هم نه لري. چې پروا درلودی په دغه قرآن کریم کښې لیکلي دي چې ته مسلمان مه وژنه، نو خو د نیمني نو چې نیمني خپل باداران خوشحاله کوي، خپل غربیان خوشحاله کوي. پروردګار دې زموږ په وطن کښې سوله راولي، خدای دې زموږ رهبران په لپو کې چې دا اختلافات وکنج کنار ته کړي او خپل اتحاد او اتفاق وکوي. دا زما نظر و.
مننه ډېر. توخی صاحب ډېره زیاته مننه. توخی صاحب موږ ته تلیفون کړی و او نظر یې راسره شریک کړل. توخی صاحب وویل چې بهرنیان غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي، خو افغانان باید یو موټی پاتې سي او د دغسې شومو اهدافو ته د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره نه کړي. یو بل اورېدونکی به واخلو چې خپل نظر به راته شریک کړي. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خپرونه اورئ.
خوری تا تا سلامونه وړاندې کوم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ادارې زازې هم د بچیانو.
زازې صاحب وعلیکم سلام، تاسو په د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟
خورې ومې لیدل، پرون ماښام مې د ارینینوس نه ولیدلی دی، کتم په نزتي خبرې هم را نه هېرې شوي دي چې څه ووایو، چې څه مو په څه را ځي نه چې نور د خلکو ته څه ووایو. چې یعنې زه به داسې در ته ووایم چې یو کیسه به د صحابیانو د پیغمبرانو در ته وکړم، چې پیغمبر علیه السلام او سره د صحابیانو غزا ته وتلي وو، چې وتلي یو صحابي شی چې له ده قتل خوړلی وو، چې زه به دا یهودیان دونه قتل کوم چې دا زما د صحابي اوښ په د دې په وینو کښې ډوب کړی مې نه یي پرې کږدمه. نو وخت چې ده دا غزا شروع کړې وه، د یهودیانو قتل شروع کړی وو، نو خدای پاک وخت یې ورته رالېږلې وه چې دا یهودیان ستا پیدا یختي که زما وایي چې ستا بیا دومره چې دا دومره ما قسم خوړلی دی چې زه د وینو کښې زه ډوبومه. بس یعنې خدای پاک ورته ویل چې زه دا قسم زه در پوره کوم چې د تا قسم پوره شي. باران یې پران نیولی وه، نیم یې دا اوبې شوې، نیم یې اوبه شوې، هغه اوښ یې ورته ډوب کړی وو، بس د ده قسم یې په ځای کړی وو. نو زه اوس نه پوهېږم، خدای پاک نه هم جار شو چې دا دښمنان چې هم ځان قدرګان را ته ګڼي او هم هغه ګڼي، زموږ هم لاره ورک کړې ده چې څه ووایي. نور را نه خبرې را نه هېرې دي،
ډیر زیاته مننه زازای سیب تاسو نظر مو اورید اوس به ورسو د یو بل اوریدونکو نظر به واخلو میکروفون تاسو خبرونه د مهرباني وکړي بله زه فکر کوم چې زموږ ژغ نه اوري یو بل اوریدونکو به واخلو چې لمر سره بخپل نظر شریک کړي تاسو د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اوري مهرباني وکړي
هلو
موږ تاسو ژغ اورو تاسو خپل ځان ماری فکر یو خپل نظر ووایست
نظر سلامونه ونی کېله مرالی بشیر خو تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم از احساس له لوګر نه خبرې کوم رښتیا چې دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړې لکه ډاکټر صاحب منصور یا لکه قاری صاحب پښتون یا لکه حبیب صاحب سویډن نه ټولو سره د خدای ښو کېږي او توخی صاحب خاصتا چې ویلې ایمان دا د غربیانو د سیسی دي د کوپارو د سیسی دي چې مسلمانان په خپلو منځونو کې یو خو ذهنیت عامه خراب کړي او بل مسلمانان په خپلو منځونو کې دغسې اخېسته هېڅ کلمه ګوي د محمد خو به جای پرېږده چې ما وکړي د مسلمان په کورنۍ کې زېږېدلی یم دا رقم عقیده او داسې جرأت نشي کولی ونې کوي دا ټولې د سیسی د غربیانو د کوپارو دي
احساس صاحب تاسو وویل چې دغسې کفار غواړي چې په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالی رامنځته کړي دغه کسانو چې د دې مخکنیو ما وویل چې مخکنیو حملو ځینو حملو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه دغه د داعش غړي چې دي دا جنګیالي دوی خو ځان ته مسلمانان وایي
داعش قطعاً د موږ مذهب نه ده د داعش دین موږ بېخي منو نه افغانستان خلک حنفي مذهب دي نه وهابیت مني نه قادانیت مني نه بل شی مني داعش اصلا موږ پېژنو نه چې داعش څه معنا یعنی چې له کومې راغلي دي خو دا خبره ده چې غربیان تاریخ تاسې مطالعه کړی وي د صلاح الدین ایوبي له وخته راهیسې غربیان په دسیسه کې لګیا دي د مسلمانانو لپاره لکه نن چې مصر او عراق او سوریا او لیبیا او تونه سودا یونه ته لګی دي دغه د شټولې غربیانو دي خو به دي کې ډیر مسولیت د موګه د مشرانو ده د موګه د مشرانو د مشرانو ځانونه په ډالرو باندې پرسوړي دي ځانونه په حرام پیسو باندې غلامان له ځانه جوړ کړی دي خو ان شاء الله چې دغه شی د شیشه به مسلمانان هیڅ کله به اتفاق نه کی یعنی دا د مسلمانانو لپاره نه پخ نشي کېدلی کوپار کار سره دغه د شی و چلی او دغه د شټولې د کوپارو د غربیانو دي او
ډیر زیاته مننه احساس صاحب تاسو نظر مو اورید اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ
وحید الله خبر کوم د مزار شریف نه مزاحمت کړئ
وحید الله صاحب تاسو څه فکر کوئ اوس موږ یو بل اوریدونکو مخکې احساس صاحب وویل چې داعش ډله چې د هغوی جنګیالي چې دي هغوی وهابیان دي او حنفیان نه دي او افغانان چې دي هغه حنفي مذهب دي نو د داعش سره موږ هیڅ تړاو نه لرو خو که تاسو لکه تاسو چې په یاد وي طالبانو هم په ځینو مواردو کې پر جماعتونو او پر عبادت ځایونو باندې حمله کړې دي په لنګوټو کې بمونه ایښې دي او همداسې په جماعت کې دننه پر لمونځ کوونکو باندې حمله کړې دي نو د دې مسؤلیت ته چا دی موږ تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه څنګه کولای شو چې له یو بل سره ودرېږو په داسې حال کې چې سخت دریځ غواړي موږ له یو بل سره مذهبي اختلافات رامنځته کړو څنګه کولای شو چې دغه دوی په خپل هدف کې بریالي نه کړو لبد مرغز موږ رابطه د اوریدونکو سره قطع سو اوس په ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو د دوی څخه به هم دا پښتنه وکړو چې دوی څه فکر کوي د موضوع په اړه مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اورئ
مننه ملالی خور سلامونه اول تاسو ته او بل د افغانستان د جنگځپلي او د غم ککړي ټول یوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم موضوع مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده موضوع مو د ستایلو وړ ده او زه به فکر ته وکړم وجه
نو زموږ او ستاسو خبرې سره قطع سوې تاسو ټول موږ ته ټلیفونونه وکړل. د پروګرام په پایل کې مو دا پوښتنه وکړه چې آیا پر جماعتونو حمله په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي کنه. د وی سروې په توګه مو دا ستاسو پوښتنې واخیستلې او اوریدونکو ډیرای لکه یعنی ټول اوریدونکو ویل چې هغوی د یو بل سره ولاړ دي، افغانان یو بل د یو بل سره متحد دي، او په داسې مواردو کې چې وسلوال بریدونه کیږي او غواړي د هغوی افتاف دوی یاد کړل چې د وسلوال غواړي په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي، خو افغانان به هغوی په خپلو شمو اهدافو کې بریالي کېدو ته نه پرېږدي. له تاسو ټولو څخه مننه چې په خپرونه کې مو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدان خپرونه د ماسپښین ته دوه تر درو بجو وړاندې کیږي. د درو بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه په دری ژبه اوریدلای سي. دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لري کولای سي په هغه خپرونه کې هم ګډون وکړي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي د لوبل میدان په دې ځنګړې ورزشي خبرونه کې دونه مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ویان سره مرکه وروي چې وای د کرلینګ د جنو ټیم سیالي چې د افغانستان بهر تر سره کېدلې ځندې د لیدې.
متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغو شو، دا اجازه ورنکړو مونږ ته چې مونږ لار بشو آلته او افغانستان لپاره مونږ افتخارات راوړو.
محترم اوردونکو د خبرونی په لړ کې به د بوکسینګ لوبغاړی امیر خان هم درو پیژنو.
زه ورور سره بوکس واغې ته بوکس یادولو اتره به موږ ما ترکه بوکس راکې زی چفقله ما بوکس.
خو د خبرونی په پیل کې د اونې مهم سپورتي خبرونه د تل په څیر مرضیه احمد زی تاسو وړاندې کوي. احمدی صاحب په خیر علی خبرونی ته
سلامونه. مننه ډیره زیاته کاکړ صاحب، په دې ونه کې به هم ډیر فزړه پوری او جالب خبرونه د قدرمون اوریدونکو لپاره لرو. لومړی دا چې په هند کې د کرکټ د برخې د روزونکو لپاره یو روزنیز پروګرام به هم پیل شوی دی او خوشبختانه چې افغانستان څخه هم شپږ روزونکو پکې ګډون کړی دی. او دغه راس د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله اوس مهال په مصر کې ده او تمه ده چې د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. شپږ کسیزه لوبډله ده. دغه راس په کابل کې د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شوی ده او د هم ډیرې په زړه پورې سیالۍ دي. او څنګ ته د دې د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته تللي دي او تمه ده چې دوی هم د وینام په یو شمېر سیالیو کې ګډون وکړي. په دغو سیالۍ کې د دیرش هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی ده.
ډیره مننه. په دې هفته کې زما په خیال د انجونو د سیالیو څخه ډیر راپورونه لري که څنګه؟
ولا د انجونو د سیالیو په اړه خو ډیر زیات البته راپورونه او خبرونه لرو. لومړی دا چې د تکواندو سیالۍ د لکه څرنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه پنځم پړاو په کابل کې پیل شوی ده او د افغانستان له شپږ ولایتونو څخه لوبغاړو پکې ګډون کړی
ده. خدای وکړي چې د انجونو ذوق او علاقه نور هم ډیر سي.
ته هم د دې یو نوی مهم سپورتي خبرونه په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شو. د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له شپږ ولایتونو څخه 50 تنه ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د څلوېښت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي. د کرکټ افغان روزونکي په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د پنځو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان څخه شپږ روزونکي هر یو خلقداد نوري، دولت احمدزی، اسیګل عابد، اوجی ولی امین، نظیم جار عبدالرحیمزی او مجاهد صدران ګډون لري. د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې پنځه ورځې دوام کوي. د سنوکر ملي لوبډله مصر ته روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د سنوکر د بلیارد شپږکسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل. دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و. د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته ورلاړل. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي، یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي. په دغو لوبو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر اوومې نېټې پورې دوام کوي. او د زورخانهی سیالۍ دریم پړاو په کابل کې د سلور کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو په برخه اخیستنې سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوي چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام، د ځوانانو دوهم، عارف شهید دریم او دغه راز د منوچهر کلب څلورم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو په پای کې دیرش غوره سیری د لویانو لوبډلې ته او دغه راز دیرش غوره لوبغاړي د کابل د ځوانانو منتخبې لوبډلې ته معرفي کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
د مرزي احمدزی څخه په مننې محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د قزاقستان د کرلینګ سیالیو ته د افغان نجونو د کرلینګ لوبډلې سفر وځنډید. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست دغې لوبډلې ته د بدني روزنې ریاست له بلندلیک پرته د سفر اجازه نه ده ورکړې. تمه وه چې د نجونو د کرلینګ څلور کسیزه لوبډله د پنجشنبې په ورځ د قزاقستان په لور روانه شي. په همدې اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغو سیالیو د ځنډیدو په اړه ورڅخه وپوښتل. ښاغلي شهزاد وویل
د موږ د بانوان قرار و چې دوه ورځ پس لار بشي قزاقستان ته د یو مسابقات د کرلینګ فلود لپاره او د فنی او مسلکی کرلینګ آیس آموزش لپاره لار بشي. متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغوه شو، دا اجازه ورنکړو موږ ته چې موږ لار بشو هلته او افغانستان لپاره موږ افتخارات راوړو. د دې خاطر موږ د دولت نه اوس د کرلینګ فدراسیون هیڅ شی نور نه غواړي، دا بودیجه نه غواړي. د کرلینګ فدراسیون یو فدراسیون ده چې تر اوسه هغه څه ضرورت چې و هغه خپل شخصي په حساب ټول هغه خپل برنامه چې هغه پلان و چې و ورسره هغه د اقتصادي او د مالی مشکلات ټول حل کړی ده. کوم مشکل د اقتصادي نه لري، صرف دا ده چې بل کشور داسې ټول هغه امکانات چې شته ورسره په موږ اختیار کې قرار ورکړي، لیکن د موږ خپل کشور او خپل دولت صرف یو نامه چې موږ ته هغه هلته مشروعیت ورکړي هغه رانه کړي.
ولې نه رکوي؟ دوی څه وایي؟ وایي 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 څه باید وسي؟ ولې دغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه کې خنډونه جوړوي؟ علت د دې خنډ څه دی؟
موږ ته دلته رسماً نامه ورکړی و چې موږ ته به هغه فدراسیون او یا کوم ورزشکار چې بهر ملکونه ځي باید د اولمپیک ملي کمیټه ورته نامه ورکړي چې دا فدراسیون ده او دا مشروعیت لري. موږ سره دا نامه هم و، هغه وایي چې تاسو لار شي د تربیت بدني یو نامه موږ ته راوړئ چې دا هیڅ کله د تربیت بدني وظیفه نه ده چې ورزشکاران کله چې بهر لار شي هغه ته نامه ورکړي. د تربیت بدني وظیفه دا ده چې کومه برنامه چې د افغانستان په منځ کې جوړیږي د دې د لپاره اړتیا لري، او کوم فدراسیونونه چې بهر ته ځي دا ټول د اولمپیک ارتباط لري.
شهزاد صاحب، داسې ویل کیږي چې د کرلینګ ټیم په افغانستان کې ښه ځلېدلی دی. په افغانستان کې کرلینګ ټیم څه وخت پیل شو او د دوی دغه ورزشي سفر څه ډول و؟
دا دوه کال مخکې دا کلنګ مونږ هغه کو چې مونږ تلاش وکړو داسې یو ورزش په افغانستان کې جوړ کړو چې ذهن به آرام شي، ذهن به انکشاف وکړي. کلنګ هم داسې ورزش چې ډیر په ذهن باندې ارتباط لري. څوک چې د کلنګ هغه ورزش وکړي د دې مغزه چې ده ډیر فعالیږي، لکه شطرنج غوندې. د دې خاطر چې مونږ ډیر هغه نور ورزشونه لکه فری فایر داسې شیان چې هیڅ په جهان کې رسمیت نه لري مونږ ډیر لرو، خو کوم ورزشونه په جهان کې ډیره مهمه ده هغه نه لرو. مونږ وختو چې دا ورزش به فعال کړو. دا دوه کال مخکې دې په دې دا فعال شوی ده او د مونږ خصوصا د ښځو ټیمونو ډیره لایقه او ډیره ورزیده ورزشکاران لرو. خو مونږ غواړو چې په دا کال کې په صرف تر اوسه چې دا صرف د مونږ فعالیت په کابل ولایت کې وو، او د دې نه پس مونږ غواړو چې په 15 ولایتونه نور هم دا ورزش په دې کال کې فعال کړو، بیا په بلبل کال کې بیا په بل ولایتونه هم د مونږ پلانونه ده. شو د مونږ پلان په دې کال کې صرف دا ده چې په 15 ولایت باید دا فعال شي.
ولې په دغه دوو کلونو کې د کلنګ فدراسیون نور ولایتونو ته ونه غځېدی؟ علت څه و؟ آیا په نور ولایتونو کې د دغه لوبې لپاره ځوانان چمتو نه دي یا دې ته لیوال نه دي که څنګه؟
داسې ده چې هر شی نوه چې جوړیږي بیا د کلنګ داسې یو ورزش ده چې د دې وسایل چې و دلته د افغانستان کې نه پیدا کېدو، او د مونږ د کومه همسایه ملکونه چې دا لکه ایران پاکستان هلته هم نه و. مونږ په ډیره مشکلات باندې د کاناډا او امریکا د دې وسایل راوغوښتو. اوس د مونږ وسایل داسې شیان شته، هغه بل کال مونږ سره دا وسایل تور شیان نه و، او مونږ هم له داسې کومه تخصصي ورزشکاران مونږ سره نه و. اوس چې څو ورځ مخکې د مونږ ورزشکاران د قزاقستان راغله، د نارینه تیمونه او ورزشکاران مو ډیر تګره تګره اوس دا کولی شي چې لار به شي په بل ولایتونو کې او د تمرین به ورکړي او نور تیمونه به ولایتونو کې جوړ کړو. د مونږ عمده مشکل همدا و چې د مونږ سره دغه وسایل چې باید وو نه و مخکې. اوس ماشاءالله ټول شیان مونږ سره شته او هیڅ مشکلات نه لرو.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو، د باکسینګ سیالي لوبغاړي امیر خان در پیژنو.
زمان نوم امیر خان ده، 15 کال کیږي د باکس تمرین کوم، او خپل ترینر هم د ماهم ته او شپږو مسابقه میکړي دي. ان شاء الله باخ نه لرم، ټول مسابقه مې بور کړي دي. ډیر خاطرې هم لرم د بوکس نه، او بس یو خاطره دا ده چې ورور سره مې بوکس هغې ته مې بوکس یادولو اعتراف یو مشت ما ته راکړي او بوکس یې راکړي زه یې چپه کړم. بوکس نه ډېرې ښې خاطرې لرم. بوکس مې تمرین کوم او ډېر وخت کېږي ښه تمرین دی، واقعیت مردانایي تمرین دی، او زه خپله د استاد غایګل د لاس لاندې تمرین کوم. هیله ارزور مې دا ده چې افغانستان ته یو افتخار راوړم، او خلک خوشحاله یي، افغانستان خلک خوشحاله یي، بس همدا یو هیله ارزو لرم.
محترم اوردونکو، د دې ونې د لوبله میدان خبرونه مو هم دومره وه. تربیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درانه حضور ته د ګرمو سپورټي خبرونو او معلومات سره حاضرېږم. د خدای په امان.
سینہ کے دپر دورا باند جان Yo me ofataré